افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي اداري فساد تر ډیره حده په افغانستان کې مهار سوی دی. دا او ګڼ نور راپورونه په دې نیم ساعت خبری مجله کې اوریدلی سئ. نن جمعه ده، د زمري اسد 19 د اگست 10. د راپورونو برخه تر خبرونو وروسته پیلېږي. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علما کرام نه له میرمن نه ټول نه غواړو چې شریک شي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار ده.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نه سي. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. د سولې ولسي حرکت پرون په کابل کې خپله وروستۍ غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلي روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لېږدوي. د سولې د ولسي حرکت د فرهنګي چارو مسؤول عبدالملک همدرد له خپلې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
تر څلوېښتو کسانو پورې ملګري د اعتصاب په ډول تر مزارې لڅې پښې ځي او نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای سي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند را پیل سوی او تر کابل پورې پلې لاره وهلې ده، په تېره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستې وکړې. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتونو ووهل او له ټولو لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې بې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې 14 مازدیګر 6 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوی ده. د وی په ټپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د 14 هدف یو پخوانی قبندان وو.
هدف حمله انفجاري
د دې 14 هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پخوانی قبندان مولا امیر وو چې هغه په 14 کې برسیران ټپی سوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په حواله ویلي چې له 2015 میلادي کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلولو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستانی امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښولی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2040 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځمې پر ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو.
Our adversaries have transformed space into a war.
زموږ رقیبان له مخه فضا په یو احتمالي جنگي سیمه بدله کړې ده او دا غوښبه د امریکا متحده ایالاتونو ته گزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری ووسی او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي په یمن کې هغه روختون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي له 15 کلنین څخه د کم عمره 9 ماشومان مړی ترلاسه کړي. دغه راز د 1.5 ماشومانو په شمول 8 ټپیان هم وروړل سوي دي. راپور نوې دغه ماشومان د ساده ولایت د هیان سیمه کې په یو بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوي ده. د هوسی یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټولټال 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د وی فعال د مرګ مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خبره سوي ویلي او ګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره هم منظمه همکاري کوله د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سو. دا کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادوه د مړینې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یو اعلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګل سفر مراد و مړینه سیاسي انګیزه لري. ولسمشر وای په قراردادونه کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیچ قرارداد تدارکاتی ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتی باید از امکان پذیر نیست.
په بل راپور کې اورئ چې د ملي تدارکاتو کمیسیون وایي په تیرو څلورو کلونو کې په میلیونونو افغانۍ سپمولي. پر امنیتي مسایلو هم راپورونه خبرو اورئ چې په غزنی کې جګړه روانه ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضايي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
په خبري مجله کې د یو افغان د ژوند لرنګونو هم خبريږي.
نو دغه نن سبا یې دوه پښتي خرچې کړي 600 روپۍ رته پکې پاتې دي، هغه ډالر ته حساب کوم هغه لږونو.
تر اونیو بجو نور مسائل هم څیړو. افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې اداري فساد تر ډیره مهار سوی دی. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایه رئیس هم د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. اجمل او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونی د ملي تدارکاتو د ادارې په وغونډه کې وینا کوله ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نو مولوی ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ویل پوښه قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د په وینا د تدارکاتو کمیسیون ولی شورا وتوانېده چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلی غنی د اداري فساد په وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لرې شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نو مولوی د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. لدی وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسی سطحو لخپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورني صنایع او تولیداتو ته وده لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. ویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیايي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی وای دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود وو، ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې دا بهیر تر خپل څارنې لاندې راولي. خغلی حفیظی وای د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز تر څارنې لاندې راغلي. نوموړی وای دا ښه اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. ازرخ شافیزی وای د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پاڼې یا 500 پاڼې دوسیې وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. وس هغه دویم کس چې دا دوسیې ګوري څومره ژمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. خغلی حفیظی زیاته کړ چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی زیاتی له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو ادارې کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده پورې کنټرول شوی دی. بلخوا د ملي تدارکاتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ادارې په تیرو 4 کلونو کې له 2500 زیات تړونونه لاسلیک کړي او لسګونه میلیارد افغانۍ سپمولې دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون چارواکو د یو ملي کانفرنس له لارې خپل 4 کلنې لاسته راوړنې بیان کړې. دوی ټینګار کوي چې په دې موده کې په پراختیایي پروژه کې د شفافیت د ټینګښت لپاره مهم کارونه کړي دي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون غړی او د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي د ملي تدارکاتو کمیسیون په 159 غونډو کې میلیاردونه افغانۍ سپما کړې ده.
د تدارکاتو د ملي کمیسیون له لوري له 2689 څخه ډیر قراردادونه لاسلیک شوي او له 4.8 میلیارد څخه ډیرې افغانۍ سپما شوي دي. له همدې لارې له 300 څخه تر 16 قلمو شیانو پورې چې افغانستان واردول اوس په ځان بسیا یو.
د ویل د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون لخوا دا وخت بیلابیلو ادارو او وزارتونو ته د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم کار کیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې رئیس الهام عمر هوتکی په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د برېښنايي تدارکاتي سیستم د جوړېدو خبر ورکړ. وایي چې له دغه سیستم سره به د تدارکاتو په برخه کې لا شفافیت رامنځته شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې د کانفرنس د خپلو لاسته راوړنو د څېړلو د کار د ښه کېدو او د تدارکاتو په برخه کې د ځینو ستونزو د هواري لپاره د دولتي چارواکو د مدني او نړیوال ټولنې لاستاو سره په ګډه په کابل کې جوړ کړی دی. د ملي تدارکاتو اداره او کمیسیون شاوخوا 4 کاله وړاندې د فساد سره د مبارزې لپاره د جمهور رئیس غنی په فرمان رامنځته شول. د حکومت اجرایه رئیس د ملي تدارکاتو د 4 کلونو د لاسته راوړنو له ستایلو سره وویل د دغې ادارې کړنې نړیوالو بنسټونو ته د منلو وړ ګرځېدلې دي. ښاغلی عبدالله ویل د دغه ادارې له جوړېدو مخکې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله لسګونه پروژې ځنډېدلې، خو د تدارکاتو د ملي ادارې له جوړېدو وروسته دا ستونزه تر ډېره کمه شوې ده.
له یو سخت ځایه دا کار پیل شو، خو نن په ډاډ ویلی شو چې نسبتا په یو ښه موقف کې قرار لرو. له یوې خوا د ډیرو هغو پروژو په اړه تصمیم ونیول شو چې د تدارکاتي ستونزو له کبله ځنډېدلې وي، او له بل اړخه سپما وشوه.
خو ښاغلی عبدالله ویل له دې ټولو پرمختګونو سره د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا کار پاتې چې لا همکارۍ ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرا توي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نېشنل انټرست پرونی په افغانستان او یمن کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پاوز کرنلاری تاکته نه کړی ده. دا مقاله پاول پیلر لیکلی او په دې پیل سوی چې په وروستیو 2 لسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پورې غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوی ده. خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقاله لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پاوز له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کېږي جنګیږي، خو په اصل کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دشمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی. د نېشنل انټرست د دې مخالې لیکوال په پای کې لیکلي له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي. په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه. د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود. وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مخاله خبره کړې او سرلیک دی د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې. په مقاله کې لیکل شوي چې د امریکا پاوچ له 9 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي، خو نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو سوداګري ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي. وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خبره کړې دي. د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حمله کړې دي. په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلورمه برخه هم نه ده. امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدره موادو له قاچاق ترلاسه کوي. خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی خو پر سم لور روان یو.
د خبری مجلې په دې برخه کې ځینې امنیتي مسایل څېړو. د غزنی شهر پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویاند وایي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي. حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
د تیر شپې شاوخوا 12 بجو څخه د سهار تر شپږنیمو بجو پورې د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه وه او اوس هم خلخل ډزې دوام لري چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو تر څنګ ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبلا وشته ده. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل وسلوالو له څلورو لورو پر غزنی ښار بریدونه وکړل چې له سخت مقاومت سره مخ شول. نوریوای په دغه بریدونو کې و تن امنیتی سرتیری هم ټپیان سوی دی. وسلوالو د غزنی پی آر ټی چې د امنیتی ځواکونو قرارګاه ده او د شاری کمربند ځینو پوستو ته ور اچولی، خو تر اوسه پورې د نورو مالی او ځاني زیانونو په اړه نور معلومات نه دی ورکول سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو اوریدل چې د غزنی پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. د ولی ویاند وایي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي دي. ویل کېږي په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خپرونې وروستی راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه دی د پاکستاني چارواکو تش تبلیغات ګڼي. دفاع وزارت وایي پاکستان د تروریستانو په ګټه کار کوي او د تروریستي ډلو پر ضد ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي. اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری ایجنسی د هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د 6000 پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وایي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکا ورکړي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځم به پورس ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان پر اختیار هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دی د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي. کله وایي چې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کوو، کله خندقونه کیندي او کله هم ازغن سیم تیروي، خو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه نه اخلي. یوازې په شعارونو او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو څه نه کیږي. اصلي حل لاره دا ده چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 18,000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي. بلومبورګ امریکایي خبري ایجنسی یو پاکستانی امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 نور کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیه کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خود امنیتی چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دورانکاری په هدف استولې دي. له ډلې محمد اګل مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو اورګي ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجيان روزل کیږي، د سوریې او د عراق نه ماته خوړی داعش روزل کیږي او افغانستان ته راستول کیږي. دوی ولې د غوسره مبارزه نه کوي چې راځي سرحد باندې؟ دا سی وبهانی دي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1450 کیلومتره اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چاري هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله تر اونی موجوده. عبدالواحد مدقق لوګره په خپل سیمس کې لیکلي په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندیشمن کړي دي. د افتنی لیکلي چې په پل چرخي محبس کې لزګونو بندیانو غذایی اعتصاب کړي دي. عزیز خان توخی له هلمند لیکلي موږ د هلمند خلک له جنگ ستړیو سوله غواړو. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. او عزیز الرحمن د ننګرهار لیکلي چې اسلوال طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نږدې غړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د دې هیواد د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه څرګندونه کې د روسیې او چین له اړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا په پام کې لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. نور تفصیل له اجمل ان.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبه په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسیدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیا او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated
مایک پینس وایي دواړه چین او روسیه د مځکې د مدار پر شاوخوا ډیر پیچلي تخنیکي فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پیښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګه د توغندیو په هغه بڼه ډیر لګښ کوي چې هایپر سونیکی بولي او په یوه ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټ ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ولوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ ادعا وکړه چې لومړنی هایپر سونیک وسیله یې اسمویلې. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاوز سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک ته جوړېدو امر ورکړ څو د امریکا پاوز وکولای شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن دا اعلان ټکان ورکوونکی بللې و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضائي ځواک جوړیدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغه ته یو شمیر استاذ ولادت مخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به لومړنۍ غوښتنه د 15 کلونو لپاره 8 میلیارډ ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضائي دفاع ډیر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې تر سره کیږي. دغه ته یو شمیر پوځي افسرانو ویلي د ځنګړي فضائي پوز جوړول به بي ضرورت لګښت او بل اخر به ځای جګړو ته لار هوار کړي.
زما رایا زما حق
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسیل ازادي رادیو نیم ساته خبری مجله اوري. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم ووري چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب سټ د سر موضوع دا چې ولسمشر غنی ویلي په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده کنټرول شوی دی. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پام کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اجنس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوال کمیټې وایي د یمن په شمال کې د یغنو ترولکی لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د تر ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د تر ادارې وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د وی فعال د مارګ مسؤل دی. وګول سفر مرادو له ازادي رادیو سره هم منظمه همکاري کوله.
دا ژوند رنگونه.
نوم عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا دی ولسوالۍ او فولي محمد خان کې می دکان ده فرزه پروشي.
څومره خوشاله چې دا پرزه خرڅوي؟
درې کال درې نیم کال کېږي چې د فرزه فروشي تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه پرزه دي؟
پرزه دي مختلفې پرزه دي، د غټ موټر هم ورکشته ده، د وړو موټر هم شته ده، موبایل هم شته ده، رقم رقم دي.
لکم زه راوړې ده
دې کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، لويش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
او به قیمت خرڅوي؟
قیمت خو مختلف قیمتونه هم دي ورکه. اوس مثال خبره مخکې راتلله په 1580 روپۍ، اوس مونږ ته تمامي کې پښ پر نیم سو روپۍ درې لیتره موبلین.
او به تاسو څومره ګټه پکې کوئ؟
نو دغه نن سبا یې دوه پښکې خرچې کړي، 600 روپۍ راته پکې پاتې دي، هغه ډالر ته حساب کوم، هغه لزګونه خوري.
کار مو سخت دی، اسانه دی؟
کار اسانه ده، شکر ده. د دې میز په سر ورته ناست یو چکا لګیا ده، په شانډي والان سره دي او ساتم تیر ده ورکی.
دا چکا څه ته وایته؟
چکا لډو تل ته غواب ریوار شوی ده. افغانستان کې څوک بیکاره شي بس دې ته لاس ورته کړی.
دغه کار د چکا لا پیل کړی، یعنی هغه ژوند دی ور سره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله د میاشتې ولا زره کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده بیا هم تنه راځیم خپل الله پاک نسی خپل نصیب رته پکې رسیږي.
که څوک غواړي دا کار شروع کړي نو ستا مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته وایم چې دا کار اوس نه کوي شروع کړي خو نه کیږي، لږې نه دا ورته ښه ده چې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، درسونه ووایي.
نو ته ولې درس نه وایې؟ تا مخکې ویل ته چکا کوې.
خو هغه خو داسې چل دی چې پښتو کې یو متل دی، ویلاوار خو اوس اوبه تیرې دي.
تیری نه دی ځکه کنه خو چې مثال لزانګو تر ګوره باید سړی علم وکړي کنه
علم شکر دا کړی دا دولسه مخلص کړی دا دینی کتابونه مو زیات ویلی دي خو بس دی غریبی ژوندونو فانتون کې دومره سنه ورسی منګه خرچا ورکړی وای ځان ته مغه کړی دا دکان شو شکر دا کور پی چلیږي
خوشاله یې ژوند سره
او شکر بیخی خوشاله یم
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده دویمه سهارنۍ خبری مجله له آراش همایون نواوري.